کی او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
مروان کوچنی د میدان ولایت د ترمیداد ولسوالۍ دلتای صرف تماس کین. نو زره د خپل چارواکي هڅ کومه کونه کومه ډیر د مالچارم نه لرو دي اسو نه جایم نه لرو کله مونږ دا په هر ځواب لري.
زه خپل داسي ما د خپل ځوانینو ولسوالۍ تاسو ته پاري کی دلته د پښتنو په سیمه باندې ډیر کړه سره دا یو څه کړه کړه د معلومات خارجه کوي د پښتنو په سیمه باندې هغه کی هزار شپږ کی او ټول پښتنو له خپل د بخښ خیال
پاتې شوار هم د بلجیم د افغانستان سیاسي حالات د نن سبا ته خرابېدو باندې دي او دغه حالات چې دي د تشویش وړ دي. دنیاوال هم ټول په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، خو ولې نړیوال په دې باندې چپه خوله پاتې دي او خپل غرنده عکس العمل نه ښیي. نو دغه لوبه چې کومه په نړیواله سطح باندې په افغانستان کې شروع شوې ده او د ټول دنیا د جګړې او د جنگ میدان افغانستان ګرځېدلې ده، د دغه د ختمېدو لپاره امریکایان او اروپایان او هغه هیوادونه چې ځان ته ډېر لوی لوی قوتونه وای دوی ولې ورته د پای ټکی نشي خوده؟ اول په دویم لحاظ کې د افغانستان خلکو ته پکار دي چې دغه عربي ملکونو او د سیاسي حالاتو په څارلو سره یا په تعقیبولو سره د خپل هیواد سیاسي حالات ته هم یو وزغرن د کتنه وکي ترڅو افغانستان د موجوده بحران نه ووزي. کنه وینو جګړه به دوام لري او یو خپل منځو کې به وژنې کوو.
موږ دا غواړو چې افغانستان قانون واکمن شي، بیا د اسلام او شریعت تر رڼا لاندې زورواکي ختم شي، رشوت خوري ختم شي، په محکمو کې رشوت رواني لږه بچانه پکاري، دا الله دې بیا دې ازادي د مجر ورکی چې دا د خپل ځواني له خوري.
زه شفیق خبرې کوم. زه غواړم چې چارواکو نه چې کوم په ملي اردو ملي پولیس کې د افسرانو ته ځای ورکړي، هغه ته باید وګوري، د هغه ارت رویت وګوري، د پیسو تو سر باید هغوی داخل نه کړي چې هغوی وظیفې نه شي اجرا کولای، هغوی په خپل تعهد باندې وفا نه لري، هغه رشوت یا رام خوري یا نور دلته شي خرڅوي، مشکلات زموږ وطن ته جوړوي، باید سړي ته وګوري، هغه وظیفه هغه ته ورکړي، دلته ګوري نه هغه وظیفه ورکړي. زه د خپلو چارواکو نه دا هیله کوم چې هغوی ته او د کمپنسي کې یا په نورو کې هغوی تفتیش وکړي، هغوی دا خلک پوه کړي چې غلطو خلکو ته باید غټې وظیفې ورنه کړي.
ین دغه وکیلانو دغه وزیران زه تغیر او تبدیل سوي دي، خدای پاک دا کو وزیر ته خیر ورکړي. مونږه کارتیناو ته پراتی دا کارتیناو سړک دوا پایپ لري دی وبو، یو پایپ خواته دی یو پایپ دو خواته ده، دغه خواته پایپ راځي، د خلکو مرته زوره کې وایي پیسې هم ته نه اخلي، هغه پایپ مونږ ته خوشې کړه، هغه پایپ خوشې کړه، بیچارهګانو نه پیسې اخلي، بیا دا بل پایپ نه خوشې کوي. دا درې ورځې دا وزیرانو دا وکیلان تغیر او تبدیل سوي، مونږ دا وچ پایپ کې اوبه راځي، خدای دې خیر ورکړي. دغه عمومي لاینو مخکې اوبه پکې راتللې، اوس نه راځي، دا درې ورځې تغیر او تبدیل کړی ده، دغه زمونږ سره خلک ظلم کوي.
زه ملا محمد اسلام د کابل دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د 2500 کورو نمائنده ما، او زه د ازادۍ راډیو ته دا شکایت وړاندې کوم چې زه 2500 کور په ګلپټه کې پروت یم، او زه نه دي ځای درکړم، هیڅ شي درک نه لرم. زه خواهش کوم د ازادۍ راډیو نه چې ما دغه خبرې نشر کړي. 2500 کور زه یم او ما سره باید دا شکایت د ازادۍ راډیو د ما دا غټو غټو غوته وړاندې کړي. په دې خاطر باندې که بیا نه وړاندې کوي، زه د دغې خاورې یم، که نه وي بیا ماته دا اجازه راکړي چې زه پاکستان ته د 2500 کورو سره لاړ شم یا ایران ته لاړ شم، زه خو د افغانستان بیا نه یم.
امید الله شنواره د ننګرهار ولایت څخه. یو رئیس جمهور حامد کرزي څخه خواست کوم چې دغه اوسنۍ د سولې ملي شورا چې دغه یو بې طرفه او داسې کسان ته وسپاري چې نه یې د افغانستان په جنګ کې شرکت کړی وي او نه یې د ملت په وینو لاسونه سره وي، په هغه مخکېني جګړه ماران دي څو کاله دسو د لاسه بې ګناه افغانان مړه، ښارونه مو تباه او هر څه مو تباه شوي، او داسې خلک به څنګه دا جنګ ته پای ټکی کېږي؟
افغان خو تمه دې تل لري چې روانو جګړو ته په هر طریقه چې وي د پایتخت کې شول سي او د افغانستان د ټولو چارو مسولیتونه افغانانو ته وسپارل سي. تاسو به خبر یاست چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال لومړی پړاو بشپړ شوی او دویم پړاو هم پیلیدونکی دی. په لومړی پړاو کې یو لوهغه سیمو چې امنیتي مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سو د هلمند مرکز لشکرګاه شهر وو. وروسته سره چې د دې شهر امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو د امنیت څوپی شپه کې وسوي چې خلک یې د افغان ځواکونو پر وړتیا شکمن کړل. فرید احمد له لشکرګاه څخه په خپل رالېږلي ایمیل کې لیکلي، په هلمند کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر ځکه نتیجه نه ورکوي چې افغان ځواکونه سم روزل سوي نه دي او لا هم په اداري فساد کې ښکېل دي. لطف الله احمدی له همدغه شهر لیکي، په هلمند کې اوس هم قومندان سالاري او جنگ سالاري حاکمه ده. په دغه حالت کې چې په کلیو کې هغه پخوانی وسلوال په دندو ګمارل سوي او د خلکو په زورونه کې لاس لري، نو د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر به څنګه نتیجه ورکړي؟ پر همدې مسله مو د هلمند والی ګلاب منګل ژغولې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د مرکې په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې چې افغان ځواکونه ته د امنیتي مسولیتونو تر انتقال وروسته په لشکرګاه کې د ناامنۍ څولوې پیښ وسوي. خلک د افغان ځواکونو پر وړتیا شک لري. افغان ځواکونه به وکولی سي د شر امن ټینګ کړي.
انتقال دا یو بهیر دی، دا یو پروسه ده، دا یوازې یو عمل نه دی چې هغه به ترسره شي. دا مراحل لري او بالاخره دا به دوام پیدا کوي. مونږ په لشکرګاه کې د امنیت مسولیت کله چې له اصاف ځواکونو څخه افغان وسلوالو ځواکونو ته انتقال کړ، تاسو عملا ولیدل چې زمونږ افغان ځواکونو له هغه وروسته د حالاتو د کنټرول لپاره ښې لاسته راوړنې لري. زه تاسو ته مثالونه وایم. لومړی خو د لشکرګاه انتقال د وسلوالو مخالفینو لپاره د زغم او د تحمل وړ خبره نه وه. هغوی هیڅکله دا تصور نه کوه او دا فکر نه کوه چې هلمند او بیا په هلمند کې لشکرګاه دی د انتقال په بهیر کې راشي، ځکه چې تر دې وخته پورې به همیشه هلمند د ناامن ولایتونو په قطار کې حسابېده. همیشه به د هلمند نه د ناامنیو زیات خبرونه نشرېدل. نو ځکه د وسلوالو مخالفینو دپاره او په خاص ډول سره د کوټې د شورا دپاره دا ګرانه خبره وه چې دا تحمل کی. نو ځانګړي تروریستي پلانونه د تروریستي پیښو ځانګړي پروګرامونه د لشکرګاه دپاره د هلمند دپاره طرح شول. په هغې کې درې لوی ځانمرګي پیښې وې. تاسو پوهیږئ چې ځانمرګو پیښو مخنیوی مشکله خبره ده تر یو حده پورې. مهمه ده چې دغه ځانمرګي پیښې کله چې وشوي افغان ځواکونو وکولی شول چې د پیښو سره همزمان حالات خپل کنټرول لاندې راولي، په ښار کې د ګډوډیو یا د خودسریو مخه ونیول شي، زخمیان او یا شهیدان په خپل وخت او زمان سره په ډیره بیړه انتقال کړي، چې دا د افغان وسلوال ځواکونو لپاره او د ملي پولیسو لپاره ډیره د افتخار خبره ده. په دې کې هیڅ نوې مرسته بهرنیو ځواکونو نه ده کړې. دا چې د پیښې ولې رامنځته شوې، پیښې بیا هم وایم چې دا د دې لپاره وي تر څو وسلوال مخالفین وښيي خپل موجودیت او په زمن کې د انتقال بهیر ناکام وخیه یا د انتقال بهیر بدنام کی. خو په داسې حال کې چې د دغو پیښو کنټرول د او خودل شي انتقال بریالی دی او د بغزیږي پرخیږي به د هلمند نور ولسوالۍ ته
ورسته به تکیږي. کومې سیمې به بیا انتقالي افغان ځواکونه ته
په دې برخه کې ورسته پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د افغانستان ضلعت ولسمشر او د انتقال د بهیر مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په مشوره د ولایتي ادارې سره په مشوره به ان شاء الله په دې باندې او له اصاف سره یو ځای په مشوره به دغه پریکړې کیږي. خو دا یقیني ده چې په دویمه مرحله کې به د انتقال لمن او یا د انتقال بهیر به د هلمند ولایت نور ولسوالیو ته غځیږي او دا به دوام پیدا کوي.
د سولې د عالی شورا د مشرتابه او د افغانستان د پخوانی ولسمشر پروفیسور برهان الدین رباني تر شهادت وروسته دا بهیر په یو ګونه ټکنۍ سو او بیا تجدید نظر ته ضرورت پیدا کړي. خپل ولسمشر په دې اړه ځینې تبصرې او نظریات ترلودل. استاذ پاند په هلمند کې حالت څه ډول دی؟ د سولې بهیر څه ډول دی؟ که څه زه څور ځوړان خبر سم، تاسو هم د سولې ولایتي شورا راغوښتې وه او ځینې تیارې مو ونیول چې موږ باید دا پروسه ټکنۍ نه کړو. موقف د سولې د شورا په کوم حالت کې دی اوس؟
اوس هم موږ د ولایت په کچه زموږ هلې ځلې او زموږ تلاشونه دوام لري. د هغو هیوادوالو د مخالف وسلوالو هیوادوالو د یوځای کېدنې دپاره چې له دغه بهیر سره یوځای کېږي، په دې هکله موږ سفرونه ترسره کړي دي. په وروستیو وختو کې سنګین ته، مساقله ته، نوزاد، ګرمسیر او ځینې نورو ولسوالیو ته، او په ټولو سفرونو کې زموږ پیام دا و چې موږ به د پخلاینې او د مصالحې د پروګرام دپاره خپلو تلاشونو ته دوام ورکوو. د مملکت په کچه د افغانستان ولسمشر چې کوم دریځ غوره کړی دی، دا د افغانستان په کچه دی. دا چې د ټول مملکت په کچه د وسلوالو مخالفینو یو معین ادرس وجود نه لري، نو بنان د ولسمشر خبره ډیره پر ځای درسته ده چې باید موږ له پاکستان سره خبرې وکړو. خو د ولایت په کچه دا فرق لري. موږ د ولایت په کچه ځینې وسلوالې ډلې لرو چې موږ یقینا پوهیږو چې هغوی هلمندوال دي، هغوی افغانان دي، هغوی زموږ عزیزان دي. نن د مختلفو عواملو له مخې په مخالفت کې قرار لري. که موږ وکولای شو په محلي کچه، د ولسوالیو په کچه او په ولایتي کچه له دغو ډلو سره د پخلاینې لاره پیدا کړو، دا به ډېره کامیابه طریقه وي. موږ دغه تلاشونو ته دوام ورکړی دی. تر اوسه رابطې شته په دې هکله. زموږ موقف، زموږ دریس په دغه برخه کې د پخوا په شان جدي دی، او په دې برخه کې موږ په محلي کچه خپل حالو ته دوام ورکوو.
تاسو سنگین ولسوالۍ ته څو ورځې سفر درلود، اول ته مو د خلکو سره په غونډه کې د سولې خبرې هم یادې کړې، او بیا مو وویل چې تاسو وسلوال مخالفینو ته ننواتې وکړئ چې راسي سولې سره ځای سي، او که نسي بیا موږ د هغوی سره د جنګ لاره غوره کوو. دا څه ډول پیغام؟
زه فکر کوم چې پر ځای خبره ځکه ده چې کله چې موږ د امنیت د غزولو دپاره اقدامات کوو، زموږ لومړی هلې ځلې دا دي چې د سولې لارې کار اچوو یا د سولې تلاشونه کوو، تر څو له سیاسي لارو چارو څخه خلکو سره د پوهاوی لاره پیدا کړو او د خلکو سره د پخلاینې لاره پیدا کړو. موږ په سروان خرا کې تیر کال دا ډول هلې ځلې درلودې، د قومي مشرانو او سپینګیرو په وساطت ځینې محلي وسلوالې ډلې دې ته قانع شوې چې په خپلو سیمو کې د جګړې څخه لاس واخلي. زموږ دا تلاشونه اوس هم په سنګین کې او په کجکي کې چې عملا اوس هلته ځینې نظامي تحرکات پیل شوي دي، زموږ سیاسي هلې ځلې دوام لري. نو دا پیام ځکه ډېر پر ځای او منطقي دی چې موږ ټولې هغه لارې چارې چې له سیاسي لارې، د مفاهمې او مذاکرې د لارې، د جرګې د لارې او د نورو تماسونو د لارې موږ وکولای شو چې موږ سولې ته ورسولی شي، دغه لارې استعمالوو. او که نه، وروستۍ لاره خو باید نظامي لارې وي چې په هغه صورت کې به نظامي لارې چارې استعمالیږي او قوتونه به استعمالیږي. خو زه بیا هم وایم چې عقلانه خبره دا ده چې که موږ وکولای شو د دې په ځای چې زموږ خلک په جګړه کې ونه وژل شي، زموږ کورونه او کلي وران نه شي، زموږ خلکو ته زیان پکې ونه رسیږي، ښه خبره دا ده چې باید زموږ دغه د ښه نیت پیام وسلوال مخالفین واوري. او که نه، په وروستۍ مرحله کې موږ مجبور یو د خپلو خلکو د عزت دپاره او د ښې راتلونکې دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره باید زور او فشار استعمال کړو.
د هلمند ولی ګلاب منګل و چې د لشکرګاه د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر بهیر او په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې واوري. اوسنی پروګرام ته بیل سوی وخت د غمرو نورمو پر لوی خدای سپارم.